په پیښور کې د ماقام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خبرنه خبري غړې کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمه ایز موضوعات رپورټونه درورو. خبرونه به له مجید بابر وورو.
پښتون ژغورنی غورځنګ نن په کراچۍ کې د خپلو بندي غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي غونډه کوي. د جنوبي او شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي حکومت دې دوی په سیمه کې د روانې بدمنۍ مخه ونیسي. هند او پاکستان د ایټمي تاسیساتو د فهرستونو تبادله کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خپلو بندي غړو خوشي کولو لپاره نن په کراچۍ کې احتجاجي غونډه کې ګډون لپاره د غخار ته رسیدلی. دا غونډه د کراچۍ په سهرابګوټ سیمه کې کیږي چې ورته په زرګونو خلک ورغلي دي. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې منظور پښتین به په غونډه کې د ګډون لپاره د لانډۍ سیمې نه د جلوس په شکل کې ورځي. دې غونډې ته بعد پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر مخکښان او د بشري حقوقو نور مبارزین ویناوې کوي. د دې احتجاجي جلسې هدف د غورځنګ د هغو غړو لپاره غږ پورته کول دي چې دا وخت په بیلابیلو جیلونو کې بند دي. په دوی کې د جنوبي وزیرستان پارلماني استازی او د غورځنګ مخکښ خلی وزیر فعال حنیف پښتین، اویس عبدال او یو شمیر نور کسان شامل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ریاست دا کسان بې ګناه نیولي دي. حکومت وایي دوی د ریاست ضد ویناوې کړي دي. د غورځنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی دی چې کالي وزیر او نور خوشي نشو نو لومړی به د سند اسمبلی مخې ته پرلت وهي او بیا به له هغه ځایه د اسلام آباد پر خوا لاریون کوي. د جنوبي او شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي حکومت د دوی په سیمه کې د روانې بدمنۍ مخه ونیسي. دوی وایي د حکومت او پوځ هغه داوی بې ځایه دي چې په وزیرستان کې امن د پخوا پرتله پر ځای کړی دی. د جنوبي وزیرستان یو قبایلي مشر سید انور د جنورۍ په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل د پوځ له ورتګ سره امن لا خراب شوی دی.
اپریشن مخکې حالات څنګه وو، اپریشن وروسته څنګه دي؟ نو حالات اپریشن مخکې چې کوم وو کنه دغه دومره نه وو خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن وروسته خراب. ګامونه دوه اخیستي دي، آرمی هلته تللی ده، هر ځای کې آرمی ده. امن خراب شوی دی، امن راغلی نه دی ورسره.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته وویل حالت تر پخوا ډیر ښه شوی او حکومت لګیا دی چې دا مسله د تل لپاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې پر پوځي عملیاتو سربیره د وسلوالو بریدونه دوام لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي حکومت د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو پلان جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره د جنوري په لومړۍ نیټه په سوات کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې کړې ده. هغه وویل چې په دې برخه کې یوازې په سوات کې د 213 ارب روپو بیلابیلې پروژې سرته رسوي. نوموړي دعوه وکړه چې په راتلونکي 150 یا 150 کالو کې به په سوات کې د اسانتیاو په برخه کې هیڅ مسله نه وي. خو په دې جرګه کې شریکو یو شمېر مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په اوس وخت کې د دوی تر ټولو لویه مسله ګراني ده او د دوی په وینا وزیر اعلی د هغه په اړه هیڅ هم ونه ویل. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې د نور څه وړاندې د راغلي ګرانۍ مخه ونیسي، کوم چې د دوی په خبره عام ولس سخت ځپلی دی. د ورکو بلوسانو د خوشي کولو لپاره په کراچۍ کې احتجاج شوی دی. د جنوري په لومړۍ نیټه ترسره شوی دا احتجاج د ورکو بلوسانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز وربللی وو. د دې سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوس وویل چې ریاست په تیرو 60 کلونو کې 250,000 بلوسان ورک کړي دي. دوی ویل یوازې بلوسان نه بلکې زرګونه سندیان او پښتانه هم لا درک دي. احتجاج ته وینا کوونکو وویل کلونه بدلیږي خو د دوی ستونزې هوارې نه شوې. د دوی په وینا حکومت تر اوسه ورسره کړې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې. د پاکستان حکومت یو پلو دا تور ردوي چې واکه دا خلک دوی وړي دي او بل پلو یې د خوشي کولو لپاره کمیشن هم جوړ کړی. او وروستۍ خبر دا چې د هند او پاکستان د ایټمي تاسیساتو د فهرستونو تبادله کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د وزارت چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په ایټمي تاسیساتو د حملو د مخنیوي د لوزنامې سره سم په اسلام آباد کې د هند د سفارت استازي ته او د هند د بهرنیو چارو وزارت په نوي دلی کې د پاکستاني سفارت یو استازي ته دا فهرستونه حواله کړي. د لوزنامې سره سم دواړه هیوادونه باید د هر کال په لومړۍ ورځ د ایټمي تاسیساتو په اړه یو بل ته معلوم مات ورکړي. بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه دا کار د 1992 کال نه د جنوري د لومړۍ نیټې راهیسې کوي. د مشال د خبرونو پای
مشال ریډیو دوردون کو په روانه خبرونه کې پدې او یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو رپورټونه اوري. دا مهال په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي جلسه روانه ده. دوی حکومت غواړي چې بندي غړي خوشي کړي. په دغه اړه معلومات درکو، د جنوبي وزیرستان خلک بیا هلته د نام نه لیکیدونکو پیښو سر ټکوي، وایي چې پوځي عملیاتو دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسولی دی.
خلاص اپریشن مخ چې کوم وکنه دومره نو خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن وروسته خراب، هر ځای کې آرمی ده او امن خراب شوی دی، امن راغلی نه دی ورسره.
د ورکو بلوچستان د منځلو لپاره مبارزه کوونکو پرون یو وار بیا په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره وکړه.
زرو موږ احتجاجونه کړي دي، 250,000 کسان دا وخت به درک دي، موږ بلوچستان او لزر سندیان.
او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جنورای پر لومړی نیټه په سواد کې بجرګی ته ویلي چې حکومت د دې سیمې د پرمختګ لپاره یو شمیر پلانونه جوړ کړي دي. خو د سواد اوسیدونکو وایي حکومت تر هر څه مخکې باید د ګرانۍ غم وخوري.
هر سړی هغه ته لګیا دی چېر دا گرانی تاسو کوشش وکړئ چې دا کم شي، ولې د غریب دپاره دا گرانی ډېر یو مصیبت دی.
هیله ده له مشال رډیو سره اوسې. اوریدونکو، نن پښتون ژغورنې غورزنګ په کراچۍ کې جلسه کوي. دا مهال دغه جلسه روانه ده. خپل خبریال نیاز علی را سره یو بیا په ټلیفون راغلی دی. نیاز علی خان، ستلې مشي او دغه جلسې حال راکې چې څومره خلک پکې ګډون کوي، په کومه سیمه کې دا او تر اوسه کوم مخکخانو دي ته وینا وکړي وي، دغه مهم ټکي چې را سره شریک کړئ، مهرباني.
باچا صاحب، مننه. پښتون ژغورنې غورزنګ څنګه په کراچۍ د پسورا پورت سیمه کې خپل احتجاجي غونډه را جوړ کړې ده. درې بجې ته له وخت ورکړې او خدای دې دا غونډه لږ ساته لږ شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین دې جلسې ته په خپله راغلی دی. په سټیج کې د کراچۍ غړي چې کوم دی په دې وخت کې خپلې ویناګانې چې کوم دی پیل کړې دي، او پھر اخیری وینا چې دا هغه به د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین چې کوم دی هغه کوي. پروس کال یعنی یو کال وړاندې پی ٹی ایم هم په کراچۍ کې دلته جلسه کړې وه چې دا دوی وروستو بیا په دې مقدمه شوې وه. علی وزیر چې څنګه خلکو ته پته ده چې هغه نیولی شوی او ته یو کال راحت یې د کراچۍ په زندان کې دی. په دې مقدمه کې دا هغه ضمانت شوی دی، خو یو بل مقدمه کې هغه نیولی دی. او بیا د پی ٹی ایم نور چې کوم غړي دي چې هغه په خیبر پښتونخوا یا د هیواد په بیلابیلو جیلونو کې دي، دا هغه د خوشي کېدو لپاره دا منظور پښتون په وینا پی ٹی ایم د احتجاجونو ته لړۍ شروع کړې ده. چې د دې وړاندې پټانګ، کوئټه او په نورو سیمو کې چې کوم دی احتجاجي غونډې کړې دي، کله کراچۍ غونډې په هاله منګ سره خلکو ته ووایو، نو په ګڼ شمېر کې خلک خاص د علاقېلو ځینونه د پیلکو په شکل کې دي جلسې ځای ته را رسېدلي دي. دا جلسه شروع شوې ده او لږ ساعت وروسته به د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین دي ته خپل وینا کوي. جی باچا صاحب،
د جلسې د امنیت لپاره څه ګامونه پورته شوي دي؟ غورځنګ په خپل ساتي کنه پولیس هم ځای پر ځای دي؟
د پی ٹی ایم مشرانو د دې جلسې د اجازه لپاره نه صرف مرستیال کمشنر ته خواست کړو، بلکې د امنیت لپاره او پولیسو ته او مرستیال کمشنر ته هم خواست ورکړو. خو موږ ته په دې جلسه کې ګورو چې پولیس ته خو دونه په تعداد کې نه دي کم چې موږ په نورو سیاسي غونډو کې یا په سیاسي جلسو کې ګورو. پولیس صرف جلسګانه چې کم ځای دی د هغې نه پار ولاړ دي. په جلسې ته چې کوم خلک راځي، نو داسې ذمہواری یا د امنیت لپاره د پی ٹی ایم چې خپل کم رضاکار دي یا غړي دي هغه موجود دي، چې خلکو لپاره دلته په ګڼ شمېر کې کرسۍ راوړي دي، بیا چې کوم خالي ځای دی په هغې کې هم خلکو ته وایي چې دلته کښېني. او دې خبرې ته په انتظار دي، په ګڼ شمېر کې خلک چې د لانډینا د حیدرآباد نه او د نورو سیمو نه دلته راغلي دي، نو هغوی په دې انتظار دي چې منظور پښتین به دې جلسې ته نن څه وینا کوي او د علي وزیر او نورو غړو د خوشي کولو لپاره آیا هغوی څه پرېکړه کوي.
یو اخیرنۍ خبره کړه ته هم کې نیاز علي، چې دا په دې جلسو کې موږ ګورو د پی ٹی ایم چې اکثره د ورکو کسانو ماشومان، د هغې د کور غړي، زنانه، خپل خپلوان راځي، هغې غوښتنې کوي چې دغه خلک دې پیدا شي. داسې کسان تاسو نن په دې جلسه کې هم وینئ چې راغلي دي او هلته د دې جلسې برخه دي؟
د کراچۍ په دې نننۍ جلسه کې د لاتارکا، بلوچانو، بیا د پښتنو ګڼ شمېر نه صرف د کورنۍ غړي، بلکې د هغوی میندې او ښځې چې کوم دي مېرمنې، هغه دلته په دې جلسګاه کې دلته موجود دي. هغوی د هغو عکسونه راوړي دي او هغه یې چوت کړي دي. د حکومت نه او د حکومتي ریاستي ادارو نه هغو دا غوښتنه کوي چې د دوی لا ترکه شوي جوړي دي زر تر زره خوشي کړي شي. د دې وړاندې هم د پی ٹی ایم چرته
ډېره مننه، خوشحاله اوسې، ځان خیال ساتي. او دا د نیاز علي کراچۍ زموږ خبریال چې دلته د پی ٹی ایم جلسه روانه ده. داغي حال مونږ ترا کو پختون د وژغورنې غورځنګ مشر منظور پختون ورته لاوینا نه ده کړی، خو دوی چې نور دوی فعال غړي لګیا دي ویناګانې کوي او پختون مهم بیا یو څه وخت پس دې جلسې ته وینا وکړي. اوس په بلې موضوع ته راشو. له هنده لسګونه هندوان د خپلو سپېڅلو دینی ځایونو زیارت لپاره پاکستان ته تللي دي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند استازی او د پاکستان د هندوانو د شورا مشر ډاکټر رمیش کمار وان کوانی وایي پرون یې تر یو نیم سل زیاتو هندوانو ته د واګې پر پوله هرکلی ووایه. نوموړي نن مشال اډوی ته وویل هند د زایرینو ورتګ د پاکستان د مذهبي سیلګرای د تګلارې برخه ده. ټاکل شوی چې هندوان د خیبر پختونخوا د کرک په ټیری کې په هغه زیارت کې غونډه وکړي چې د 2000 زیږدیز کال په پای کې ګڼو بلبګرو سوځولی و. ګلیاز معلومات راکوي.
د پاکستان د هندو کونسل مشر او واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي ډاکټر رمیش کمار واکوانی وای د هند په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه هندوانو زیارت کوونکو څلور ورځنی سفر پیل کړی دی. واکوانی د جنوري پر 2 نیټه مشال لوتی ویل چې دا لومړی وار دی چې په پاکستان کې د مذهبي سیلګرۍ په نامه لړۍ پیل شوي. نوموړي ویل چې هندوان به د خیبر پختونخوا کرک ضلع ټیری سیمه کې د شری پرم هنس جی مهاراج زیارت کې غونډه کوي. دا د خوشحالی ورځ ده. د پاکستان په څلور اویا کلونو کې دا لومړی وار دی چې مذهبي سیلګری شروع کیږي. دا د هند او نورو هیوادونو څخه پیلېږي، خو په ځانګړې توګه د هند وګړي دلته راځي، نو دا لوی بدلون دی. د دې په نړۍ او سیمه ډېر اثر وي
او اسکا بہت زیادہ امپیکټ پڑے گا پوری دنیا کے اندر اور خطے کے اندر.
د کرک په ټیری سیمه کې د 2000 کال د دسمبر پر 10مه ګڼو بلوګرو د هندوانو زیارت سوځولې وو. د پیخي په ملک کې پراخ برګونونه راپارولې ول. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د 2000 کال جنوري میاشت کې د دې پیخي نوټس اخستې وو او د هندوانو زیارت بیا جوړول لپاره صوبایي حکومت ته امر ورکړی وو. د پاکستان هندو کونسل مشر واکوانی د جنوري په لومړۍ په ویډیوي بیان کې ویل چې 950 زیارت کوونکي د واګې پولی او یو شمیر نور د متحده عربي اماراتو للارې مستقیما پیښور ته رسیدلي. دا البته باچا خان هوایي ډګر ته د رسیدلو هندوانو شمیر ونه خود. ټاکل شوی چې دا هندوان به خپل څلور ورځني سفر کې ګودوارا، پنجا صاحب حسن عبدال، کټاس راجمندر، راجا رنجیت سنگھ سمادی او نور مذهبي ځایونو ته ورشي. بلخوا په پیښور کې د هندوانو ټولنې یو مشر هارون سربدیال د جنوري په 2 نیټه مشال لوتی ویل چې د هندوانو هرکلی کوي.
د ګورنمنټ اف پاکستان دا غواړي چې د ریلیجیس سټوډنټس فروم ورکي او بینګ ممبر خیبر پختونخوا هم د دې کمیټې ممبر په تور باندې زه دا امید لرم چې زمونږ په تھرو دیني حکومت پاکستان د دې ادارې په تھرو چې کوم ریلیجیس ټوریزم په پاکستان کې فروغ کیږي په هغه کا پشاور ته راځي وي. مجز محمد خان د دې بم ویزټ کوي. آل سینټ چرچ چې کوم تاریخي دلته مسیحي گرجاګر دی دا ویزټ بم کوي او د اور د ګردواری چې دلته 500 کال د زوړ ګردواری دا وی بم ویزټ کوي چې کوم پوره دنیا کې دلته د مذهبي ډلو ترمنځ چې کوم اختلافي دغلي اب غریب شي، بلکې هندو مسلم اتحاد او دیگر کمیونټي ترمنځ چې کوم ډیسپیوټ سي اب هم هلکی او کم کم زیونو کې دا مذهبي مقامات دي. دا غزې لوکل سبا انټرنیشنل مارکیټ کیږي، ویزیټرز برازي د لوکل مارکیټ نه سیل پرچیز وکړي.
د امریکا د بارونو چار وزارت د 2019 کال په پای کې پاکستان د مذهبي ازادۍ او د سرغړونو په سر د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې چولې وو، خو اسلام آباد د ریسدري چې د هیواد ټول وګړي له مذهبي ازادۍ او برخمن دي. د 2019 کال له سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 2.8 میلیونه ده چې ورسخه یې سباندې 2% خلک هندوان دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د تیر څو کلونو په څیر په جنوبي او هم شمالي وزستان کې په 2021 زیږدیز کال کې د بدامنې پیښې په دوامدار توګه وشوې. په دې کې شمالي وزستان ډېر وځپل شو. هلته د نورو سیمو پرتله هدفي وجنې، چاودنې او بریدونه زیات شول. د نامنې په دې پیښو کې ځایي فعالان، مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هم په نښه او وژل شوي او ټپي شوي دي. د مشال رډیو خبریال عمر وزیر په دې سیمه کې د تیر 2021 زیږدیز کال په اوږدو کې د نامنې شویو پیښو ته کتنه کړې ده.
2021 کال جنوري نه تر دسمبر 1 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه 3 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر اویاو زیات ځایي مشران، ځوانان او هم ځنه سرکاري اهلکاران وژلي شوي ژوبل شوي دي. په 2018 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدافي بریدونو سرکاري شمیرې بیا شپېته ښایي چې د غلطه په ټول کال کې شپېته هدافي بریدونه شوي. خو د مشال ریډیو د رپورټونو په اساس دغه شمېر درې شپېته ته رسي. تیر 2000 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدافي بریدونو شمېر شپږ سلوي خو او 2019 کال کې د سرکاري شمېرې او مشال ریډیو د رپورټونو په اساس د هدافي بریدونو شمېر یو 50 ته رسېدلی وو. 2013 کال کې د غلطه تر شلو پورې هدافي بریدونه شوي ول چې دغه بریدونه هم د 2013 کال فروری میاشتې نه پیل شوي ول. 2018 کال کې د نورو کالونو په پرتله زیات هدفی بریدونه ریپورت شوی چې زیاتره شمالي وزیرستان په میرعلي کې شوی. په دغه هدفی بریدونو کې یو د فروری په 16 نیټه د میرعلي هغه هدفی برید هم دی چې په یو برید کې وسلوالو سلور خزینه کارکونکي په یو ځای وژلې وې. د اگست په 20 نیټه میرعلي ملاګان سیمه کې په یو بل هدفی برید کې د سیمې د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په برید کې وژلې وو چې د دغه وژنې ضد ځایي ولس احتجاجونه او جلسې کړې وې. هم دغه شان د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې 2018 کال کې سلویخ وسلوال بریدونه یا د وسلوالو او امنیتي سرتیرو تر منځ نښتې شوې چې لسګونه امنیتي عسکر پکې وژلې شوي ژوبل شوي دي. او هم د چارواکو په وینا ګڼ وسلوال یې هم په دغه نښتو کې وژلې دي. یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي سمودا وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې 2006 کال کې د نشتو او مخصوصو عملیاتو په دوران 95 وسلوال وژلې شوي او 2018 کال کې یې تر 500 زیات وسلوال د دوی ضد کاروایو کې په نښه کړي چې د وسلوالو ضد دغه مخصوص عملیات باید دوام لري. هم دغه شان 2018 کال کې د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 سلویخ د ځمکې لاندې خښ کړل شوي بامی یا ماین چاودنې په امنیتي ځواکونو کړې چې لسګونه فوزیان په دغه بریدونو کې هم وژلې شوي او ژوبل شوي دي. د سرکاري شمیرې تر مخه 2006 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې د ځمکې لاندې خښ شوي یا سړک غاړې سلور شپېته بامی بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې 2018 کال کې د نورو کالونو په پرتله زیات هدفي بریدونه وشول. ځایي خلک تور پورې کوي چې تر اوسه هم د هدفي بریدونو یو ککړ هم گرفتار نشو، نه یې پلاټنې سرته ورسېدې او دغه بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خود شمالی وزیرستان پولیسو مشر اکی کوسین او انتظامی امنیتی چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د وسلوالو ضد مخصوص عملیات روان دي. د ترهګرې ضد پولیسو هم اوس کاروایانې پیل کړې، ګڼ وسلوال یې وژلي. امنیتی چارواکو دا هم ویلي چې ولس باید ملاتړ وکړي، د وسلوالو مرسته نه وکړي. په بدامنی کې ککړو ضد مقدمې جوړې شوې، په ضد یې کاروایي روانې دي. ځایي خلک وایي چې هدفي بریدونه نامنۍ بامی او وسلوال بریدونه ورځ تر بلې زیات شوي. خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي. د تیرو کالونو په څیر 2018 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ ضد وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه کړي. ځایي ولس د امن باوري کولو غوښتنې تکرار کړې. امنیتي چارواکو هم په وار وار ویلي چې سیمه کې تر ډېره حده امن پر ځای شوې، د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیاتو ته دوام ورکړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي حکومت د دوی په سیمه کې د روانې نامنۍ مخه ونیسي چې د دوی ژوند په آرام شي. دوی شکایت کوي چې په سیمه کې د نامنۍ تر پیښو وروسته امنیتي سرتیري د عملیاتو پر مهال عام وګړي ځوروي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي د پوځي عملیاتو باوجود د دوی سیمې له وسلوالو نه دي پاکې شوي او د دوی د زورونې لړۍ روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د څلورو پوځیانو تر وژل کېدو وروسته هلته پوځي عملیات شوي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د مسیدو ځینو مشرانو د ځایي انتظامي دفتر مخې ته د امن لپاره مظاهره کړې وه. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي په هغو سیمو کې کاروایی کوي چېرته چې وسلوالو د خلکو مطلب کلی یا د هغوی د خلکو کورونه کارولي وي. د حکومتي بیان په وینا په ځینو وختونو کې داسې پیښې رامنځته شي چې ولس ته پکې تکلیف رسي، خو د ده په خبره د داسې پیښو د مخنیوي لپاره دوی اقدامات کوي. ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
د شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې ناقراره او ناامن حالاتو د دوی ژوند سخت اغیزمن کړی دی. دوی وایي چې حکومت په مختلفو وختونو کې د وسلوالو خلاف بازی کارروایانې وکړي او سیمې یې له وسلوالو پاکې وګرځولې چې د امنیت په ضمانت د کډوالې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول، خو حالات اوس هم خراب دي. دوی وایي چې امنیتي چارواکي او ځایي انتظامیه د حالاتو د ښه کېدو خبره کوي، خو ځمکني حقایق هغه شان نه دي. د جنوبي وزیرستان یو ځایي مشر ملک سعید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل که حالات ښه شوي وي نو د هدفي وژنو، بمي بریدونو او د نامنې پیښې به نه تکرارېدي او په نتیجه کې به ځایي ولس نه ځورېدي. نوموړي زیاته کړه،
مثال پاک آرمی دی، بل طرف ته چې کوم ورسره خلک په جنگ دي یا طالب دی یا دهشتګرد دی یا څه هم دي، هغه خو یوه فیصله شوې ده چې راځه بس تاسو سره جنگ کوو. هغه ته خو خپل ټارګیټ، خپل اهداف معلوم دي. اصل کې چې چېرته اثر دی، خو د عام ولس او د عام خلکو په زندګۍ باندې دی. نو که تاسو وګورئ چې اپریشن مخکې حالات څنګه وو، اپریشن وروسته څنګه دي، نو حالات اپریشن مخکې چې کوم وو کنه، دغه دومره نه و خراب لکه څنګه چې اوس اپریشن وروسته خراب ګامونه دوه اخیستي دي. آرمی هلته تللی ده، هر ځای کې آرمی ده، خو امن خراب شوی دی، امن راغلی نه دی ورسره.
د سیمې اوسیدونکو وخت په وخت امن ضمانت باوري کولو او ذمهوار کسان د قانون منګلو ته د سپارلو غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي. د ډسمبر په 13مه په ټانک کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر دفتر مخې ته د درې مسجد مشرانو جرګه او احتجاجي لاریون وشو. په هغه جرګه کې له حکومت ته غوښتنه وشوه چې د هدفي وژنو مخنیوی وکړي او په سیمه کې ناامن قایمولو لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال د دسمبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې په دې کې شک نشته چې اوس هم په سیمه کې د بدامنۍ واقعات کیږي، خو ډاډ یې ورکړ چې په سیمه کې د امن لپاره روان اقدامات په نتیجې ضرور ورکړي. اخوا په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ بریدونه په دې وروستو کې په دوامداره توګه کیږي. د 2021 کال د دسمبر په 13مه د میرعلي په خیسور کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور امنیتي سرتیري وژل شول. د پیښې وروسته د سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې چرته هم ځمکه لاندې بمي چاودنه وشي یا سبا د پیښه وشي، نو په نتیجه کې ځایي خلک ځورول کیږي. خو په شمالي وزیرستان کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی دغه تورونه ردوي او ویل چې د وسلوالو ضد عملیاتې په سیمه کې د امنیت لپاره روان کړي دي. په اسلام آباد کې میشته جنوبي وزیرستان خبریال سلیم محسود مشال ریډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حکومت یو میاشتنی اوربند ختمېدو وروسته هم په قبایلي سیمو کې حالات خراب شوي دي.
دیوه علاقه کې څه اٹیک وشي یا غي کاونټر اپریشن خو کیږي خامخا، نو خامخا علاقه کې بیا امن خراب شي او هغه په وجه بیا نه کاروبار باغه نمونه کیږي. اوس خو ٹی ڈی پی بیا ری ارګنایز شو، اوس خو چې اٹیکس کیږي هم لکه دا اوس افیشلی کنفرمیشن یې وشو د خیسور والا اٹیک، بس او نور هم مشکلات زیاتېږي. ولې چې ٹی ڈی پی ارګنایز شو او مذاکرات هم فیل شول، نو مخکې زه خو کلات وینم پکې دی لکه 9 دسمبر باندې سیز فایر ختم شو کنه، نو 9 دسمبر نه بعد تریکتی دسمبر پورې دوی ټوټل 45 اٹیکس کلیم کوي ټول ریجن کې، او په هغه کې 14 په نارتھ وزیرستان کې او 14 په جوړ کې.
د ناقانونه وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان د 2021 کال د نومبر 9 نه تر دسمبر 9 پورې له حکومت سره یو میاشتنی اوربند اعلان کړو، خو طالبانو تر دې پس دغه اوربند نور اونغه غزولو. د قبایلي سیمو اوسیدونکو د ګیلو په جواب کې د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د جنوري په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل چې په هغو سیمو کې چرته چې وسلوالې د خپلې پناهګاه په توګه استعمالوي هلته د کاروایي علاوه بل لارې نه وي. نوموړي زیاته کړه،
کلم چې په یو علاقه کې یا جنگی صورت حالی هلته کې یقینا چې کوم عوام دی هغوی ضرور داسې یو نیم ځای کې چک پوسټونو په وجه تنګیږي، هغوی ته تکلیف رسېږي. دې کې خو څه شک نشته چې خلک لږ ډېر ډسټرب کیږي، خو د دې اوس بله لاره څه ده چې کله یو علاقه کې د ملک خلاف کار کولو والا خلک راشي او هغه علاقه استعمالوي، نو د فوج یا د سرکاري ادارو دپاره بیا څه لاره ده د هغوی د مخنیوي کولو دپاره؟ ځکه چې کاروایی نه کوي نو هم خلکو ته تکلیف وي. خلک دا وایي، ولس دا وایي چې زمونږ په علاقو کې دهشتګردي ده. خو زه دا ګڼم چې کم شکایات د هغه ځای د خلکو د نن نه یو څو کاله مخکې اوس هغې کې ډېر فرق راغلی دی. انشاءالله دا ډېر ژر به دا چیزونه کنټرول شي، او زه دا ګڼم چې دا مسئلې به بس په مستقلو بنیا بنیادونو باندې حل شي.
د پاکستان پوز په 2009 کال کې په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د راهي نجات په نوم، او په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو خلاف د ضرب عذب په نوم عملیات ترسره کړیو. د دواړو کاروایانو وروسته د پوز ادا و چلته د وسلوالو ټیکانې ختمې کړې دي، خو د پوز حکومت پر دې ادا او سربېره هلته د وسلوالو لخوا پر امنیتي عسکرو او عام ولس بریدونه او هدفي وژنې دوام لري. له غیر سرکاري شمیرو سره سم په 2021 کال کې په شمالي وزیرستان کې 3 هدفي بریدونه شوي دي چې پکې د سرتیرو او حکومتي کارکونکو په ګډون لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخت دی.
دا مشال ریډیو دا.
د لادرکا بلوچستان د خوشی کولو لپاره مبارزه کوونکو پر حکومت غږ کړی چې زرګونه ورک کسان زر تر زره پیدا او خوشی کړي. دا غوښتنه د جنورۍ پر لومړۍ نیټه په کراچۍ کې د هغې یوې احتجاجي غونډې پر مهال شوې ده چې د ورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز بللې وه. د دې سازمان مخکښانو په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو پر مسله خبرې وکړې. دوی دا وکړه چې ریاست په تیرو 20 کلونو کې 250,000 بلوچستان په زور غیب کړی دی. دوی په خبره یوازې بلوچستان نه بلکې زرګونه سندیان او پښتانه هم لادرکه دي. د پاکستان حکومت کې یو پلو دا تور د ویچ غوا کې د خلک ریاستي ادارو وړي دي، نو بل پلو یې د هغوی د خوشي کولو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. د مشال لډیو خبریال نیاز علي رپورټ راکوي.
دا غږونه د هغه احتجاج کوونکو بلوچستانو دي چې د نوي کال 2022 جنوري په لومړۍ نیټه د کراچۍ پریس کلب مخې ته د خپلو کورنو د لادرکا کسانو د خوشي کېدو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. یاده مظاهره وایس فار بلوچ مسنګ پرسن اتحادیې را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې د لادرکا کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو پکې ګډون او ویناګانې وکړې. د یادې مظاهرې په وخت وایس فار بلوچ مسنګ پرسن د کراچۍ یو غړی عبدالصمد بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال په څیر یو بل کال هم بدل شو، خو موږ ستونزې نه دي بدل شوي.
روڈوں پر تھے، آج 1 جنوری 2022 ہے، آج بھی ہم اسی طرح روڈوں پر ہیں.
دیوائی چمنگ مخ کی ہم پر سڑکوں کو نند 2022 کال جنوری ممبئی نیٹا دا نن ہم منگ دغسی پر سڑکوں یو. دا احتجاج دلا درکا کسانو لپار دے. دا غختنی یوازی دلا درکا عبدالحمید زہری بلوچ لپار ندی. دا غختنی 2 کال وڑان دے لا درکا شوی ڈاکٹر دین محمد بلوچ، ذاکر جان بلوچ اور راشد حسین بلوچ لپار ہم دی.
زاہد بلوچ کا بھی ہے، راشد بلوچ کا بھی ہے.
دا احتجاج کو ان کو پوینا حکومت دلا درکشو کسانو د مسلو هوارولو داوا مخ کی هم کړي وا او وسی هم کوي، خو په ورته وخت کې د بلوچستان د بیالا بیلو سیمو خلق بیا په کراچۍ او پټول هواد کې لا درک کیږي او مړي هم مندل کیږي، او بیا حکومت یو خوا د هغه لا قانونا ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان او ملکی د مذهبي ډلو سره خبري کوي چې خلک یې وجلې دي، پولیسي وجلې دي، هواد ته زیان رسولې، خو بل خوا په ورته وخت کې بلوچستان هم لا درک کیږي او حکومت تر وسه زموږ سره کړي ولا یو وعده هم نه ده پوره کړي. یادې مظاهرې ته په وینا کې د بلوچ مسنګ پرسن مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ په خپل وینا کې وویل چې 13 کلونو کې 250,000 بلوچستان جبري لا درک شوي دي، او بیا هم داسې پښتانه او سندیان هم لا درک شوي دي. ورځ تر بلې دا ډول پیښې سیوا کیږي. څوک چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوي بې درک کیږي. په هیواد کې د وینا او ژوند کولو ازادي نشته. ماما قدیر بلوچ مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
دا ګور احتجاجونه دا نننه دي، په زرو موږ احتجاجونه مظاهره لانګ مارچونه احتجاجونه کړي دي دا بے درک خلک د پاره. نن دا مظاهره ته ګورې دا عبدالحمید زهری دی، دې ته پورته کړي دي دوی کشنیان دوی کورواله دا ګرد راغلي دي احتجاج کې. دا شل کال کې یعنی 2019 نن پورې 250,000 کسان دا وخت بے درک دي. موږ بلوچستان اور لزر سندیان پلکو پشتون ہم خیبر پختونخوا کے یا کوئٹہ کے بے درک دے.
دا احتجاج کو ان کو پوینا چد بلوچستان گن شمیر زوانان امنیتی دارو بغیر عدالتا بغیر قانونی توگا بندیوان ساتلی دی او عدالتن تے ہم نو اڑان دی کوی. دوی ویل چمنگ پر لپسی د ہیواد پہ ہر برخ کے احتجاج کرے، او وزیر اعظم عمران خان ہم منگتا تسلی را کرے وا خو ہر روز امنیتی داری خلق بے درک کوی او ہچ سوک تپوس ہم نشکولے، خو منگ با اس چپ پاتی نشو او دا احتجاجونه با دوام لري. خو بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې دلا درکه خلکو پاړه دغه تورونه رد کړی دي، او بیا په پاکستان کې دلا درکه کسانو د مندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ شوی دی. یاد کمیشن د 2021 کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تر دې وخته شپږ زره نه سوا څلور څلیخ لا درکه شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي، چې پکې څلور زره اته سوا او دویش هوارې کړی شوي دي. او بلخوا بیا وفاقی حکومت سو مودې وړاندې د خلکو د بے درکۍ د مخنیوي دپاره په قومي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پېښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له مجید بابر اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د خپلو بندي غړو خوشي کولو لپاره نن په کراچۍ کې احتجاجي غونډه کې ګډون لپاره دغه ښار ته رسېدلی. دغه غونډه د کراچۍ په سوراب ګوډ سیمه کې کیږي چې ورته په زرګونو خلک ورغلي دي. کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې منظور پښتین به په غونډه کې د ګډون لپاره د لنډۍ سیمې د جلوس په شکل کې ورځي. دې غونډې ته بعد د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین تر څنګ د غورځنګ یو شمېر مخکښان او د بشري حقونو نور مبارزین ویناوې کوي. د جنوبي او شمالي وزیرستان اوسېدونکي وایي حکومت د دوی په روانه بدمنه مخاوني سي. وی وای د حکومت او فوج هغه داوی بي ځای دي چې وزیرستان کې امن د صفه پر تلا پر ځای کړی دی. د جنوبي وزیرستان یو قبایلی مشر سید انور د جنوري په لومړۍ نیټه مشال لري تویل د فوج له ورتک سره امن لا خراب شوی دی. د خیبر پښتونخوا او د لاله محمود خان وای حکومت د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیدو پلان جوړ کړی دی. لومړی دا خبره د جنوري په لومړۍ نیټه په سوات کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کړې ده. هغه وویل چې په دې برخه کې یوازې په سوات کې د 2200 ګروپو بیلابیلې پروژې سرته رسوي. نوموړي دعوه وکړه چې په راتلونکو دیرشو یا څلوېښتو کالو کې به په سوات کې د اسانتیاو په برخه کې هیڅ مسله نه وي. د ورکو بلوڅانو د خوشي کولو لپاره په کراچۍ کې احتجاج شوی دی. د جنوري په لومړۍ نیټه ترسره شوی دا احتجاج د ورکو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن وربللی و. د دې سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوڅ وویل چې ریاست په تېرو شلو کلونو کې 250,000 بلوڅان پورت کړي دي. هند او پاکستان د ایټمي تاسیساتو د فهرستونو تبادله کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې د وزارت چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په ایټمي تاسیساتو د حملو د مخنیوي د لوزنامې سره سم په اسلام آباد کې د هند د سفارت استازي ته او د هند د بهرنیو چارو وزارت په نوې دلی کې د پاکستاني سفارت یو استازي ته دا فهرستونه حواله کړل.
مشال رادیو لن خبرونه اوس یو بل موجود افغانستان د بیا رغمل لپاره د امریکا د ځنګړي پلټون کې ادارې په رپورت کې پر خزو د طالبانو لخوا پر لګول شو محدودیتونو نیوکه شوې ده. د دې ادارې پر رپورت کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په حواله ویل شوې د خزو لپاره پر کار د لوبو فعالیتونو او روغتیايي خدماتو محدودیتونه زیات شوې دي. بل خو د برتانیا د حکومت یو چارواکي ویلي د 2021 زیږدیز کال د افغان جنو خزو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. دغه په خبره په دې کال په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر د ولکې تر ټینګېدو وروسته جنکۍ له تعلیم او خزو لپاره ګرځول شوې دي. سالم احمد صالح نور حال راکوي.
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په حواله وایي د افغانستان په اړه ځینې وروستي راپورونه د اندېښنې وړ دي. د سیګار په حواله په دغو راپورونو کې د ښځو پر سپورتي فعالیتونو د طالبانو لخوا بندیز او روغتیایي خدماتو ته د ښځو محدود لاسرسی شامل دی، ځکه د طالبانو حکومت ښځو ته سپارښتنه کړې چې باید دغسې مرکزونو ته له نارینه محرم پرته لاړې نه سي. سیګار پرون په ټویټر کې د طالبانو لخوا د ډزو په وسیله د ښځو د حقونو لپاره د لاریونونو ګډوډولو او په ادارو کې د ښځینه مامورانو د کار مخنیوي، دغه راز د بشر دوستانه چارو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي لپاره د طالبانو هڅو ته اشاره کړې ده. افغان الاصله بریتانوي پیمانه اسد چې د لندن په هارو شورا کې د ټولنیز انسجام د چارو لپاره د کابینې غړې ده، پرون په خپل ټویټر کې لیکلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د هغې په وینا د طالبانو رژیم نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي افغانستان اوس د نویمو لسیزو افغانستان نه دی، بلکې اوس ښځې هر ډول خطرونه پر ځانونو مني او د خپل حق لپاره خپل آواز پورته کوي.
افغان خزی د وطن 14 میلیون نه ډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغه بخپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوان ملالې تاریخونه بیا را تازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو اخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشي ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو.
د طالبانو وسلولو په ورستي مورد کې تیر سیشن به په کابل کې د شوزو د یو لاریون مخاوني ولا چی د لاریون برخوالو ویلي د طالبانو تر ډزو ورسته د دوی شپږ کسان جوبل سوي دي. د لاریون برخوالو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د دوی له ډلې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم داسې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
د طالبانو حکومت مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې وه چې تر اوسه یې جزئیات له خلکو سره نه دي شریک شوي. طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار پلوي کوي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. کله یې خوا په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول سوي. د طالبانو لخوا تر اوسه د ګمارونو په لیست کې د یوې ښځې نوم هم نه تر سترګو کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل سوي استازي رینا امیری ویلي د نجونو او ښځو ستونزې درک کوي او د حل لپاره به یې خپلې هڅې جاري ساتي.
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درېنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
هندو پاکستان پرون د هغو وګړو فرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. دغه لیستونه په اسلام آباد او نوی ډیلی کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ډیپلوماټانو لخوا تبادله شوي دي. دواړه هیوادونه هر کال دو واره په خپلو کې د یو او بل د بندیانو لیستونه تبادله کوي. په دې کې کب نیون کې هم شامل وي. سالم احمد صالح د اسوسییټیډ پریس خبري ایجنسی د رپورټ تفصیل راکوي.
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. د دوړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند د اعلامیو لمخي دوی د خپل اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقه لمخي چې درې لسیزې مخکې لاسلیک کړي ده له یو بل سره شریک کړل. په 1948 میلادي کال له برېټانیا د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر لانجمنې سیمې پر سر د دوړو هیوادونو اړیکې ترنګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه د 1428 هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند وتلي ډیپلوماټ ته وسپاره. په دې ډله کې 1500 هغه کب نیونکي شامل دي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د سوي موافقې له مخې په جنوري او جولای میاشتو کې دغه سي فهرستونه سره تبادله کوي او هر هیواد د مقابل هیواد قونسلګری ته اجازه ورکوي چې له خپلو بندیانو سره وګوري. په همدې حال کې هند هم له پاکستان سره د هغو 202 پاکستانی وګړو لیست شریک کړ چې په هند کې بندیان دي او په دې ډله کې 3 تنه یې کب نیونکي دي. نه هم هند او نه پاکستان په خپلو زندانونو کې د سیال هیواد د ملکی بندیانو په اړه نور جزئیات ورکړي دي. هند د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته د 203 بندیانو لیست سپارلی و چې له دې ډلې 70 تنه یې کب نیونکي وو. پاکستان هم تیر کال د هغو 270 هندي کب نیونکو او نورو 940 وګړو لیست چې د پاکستان په زندانونو کې ساتل کېدل نوی ډیلی ته سپارلی وو. هند او پاکستان هغه کب نیونکي چې د دواړو هیوادونو له سمندري حدودو اوړي نیسي. دغه کب نیونکي چې د لارې د موندلو پرمختللي وسایل نه لري د شش کار په نیت کله ناکله له ټاکل سویو حدودو اوړي. دغه بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یو لړ مذاکرو وروسته خوشې کیږي، خو ځینې یې کلونه له رسمي محاکمې پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسلام آباد او نیوی دلی ترمنځ اړیکې وروسته د هغې لا ترنګلې سوې چې هند په 2019 کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړې موقف چې په اساسي قانون کې درج شوی و ختم کړ.
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی د سواد په ګډون یې د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیزو یو پلان جوړ کړی دی. محمود خان د جنوري پر لومړۍ نیټه د سواد په سیدو شریف کې د ځایي مشرانو یوې جرګې ته په وینا کې وویل چې د سواد لپاره د 213 اربه روپیو بیلا بیلوی پروژې دوی کوښښ کوي چې سرته ورسوي. خو د جرګې یو شمېر ګډونوالو وروسته مشال لړی ته وویل چې په اوس وخت کې تر ټولو لویه مسله د ګرانې هغه ده چې د دوی په وینا عام ولس ډېر ځپلی دی. دوی ګیله وکړه چې اعلی وزیر جرګې ته په وینا کې پر دې مهمه مسله هیڅ ونه ویل. دې خلکو له حکومت وغوښتل چې تر نور څه وړاندې دی د ګرانې مسلې ته جدي پام وکړي. د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان حال راکوي.
سواد سیدو شریف په دودیا حال کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان چې ورسره د سیمې د قامی او صوبای اسمبلی غړي هم موجود ول، لوی جرګه چې پکې تر 3000 نه زیات د سواد بیلابیل سیمو مشران شامل ول، د صوبای حکومت کارکردګۍ په اړه تفصیلي وینا کې ویل چې سواد لپاره 250 اربه روپو په لګښت سره چکدرې نه تر پتی پورې پورې موټروی باندې به د جنوري په 15 نیټه کار شروع شي. دوی ویل سواد کې شپږ یونیورسيټي جوړوي، د پاکو اوبو 8 اربه روپو سکیم روان دی، د وو تحصیلونو ټول اسپتالونه پر کول دي، د لوبو میدانونه هم جوړولو منصوبه روان دي.
روان 30-40 سال چې ساسو د ایجوکیشن، ساسو د ډرینکینګ واټر سپلای، ساسو د روډز، ساسو د بجلی، ساسو د ګیس، د سبب تعلیم، دا ټول پلانینګ کم از کم د 30-40 سال پورې به دا کم کارونه چې نن موږ کوو یا سر ته رسي یا شروع کیږي، په کال 2 کې به هم کمپلیټ کیږي. نو کم از کم د دې سیمې د 30-40 سال پلانینګ دی. 30-40 سال کې به انشاءالله د سواد خلکو ته په اس داسې ځای کې به تکلیف ورته نه راځي انشاءالله.
وزیر اعلی په دغه محل ویل چې دې صوبه کې چې کوم وزیر اعلی راغلی خپل ضلع ته زیات پڼ ورکړی. د وزیر اعلی جرګې وروسته هر کې ناست د استادانو اتحادیې وحدت اساتیزه ضلع سوات مشر قاری محمد علي په دغه اړه وویل
دا کومې خبرې چې ما واورېدې، الله دې کې ضلع د خدای پاک وجود ورکړي، خو په الحال چې دی د مهنګایۍ په حواله باندې دغه موږ د غټه مسله د ستونزه ده هغې په حواله باندې څه خبرې نشته. په الحال موږ تر بجلی په بل کې 900 روپۍ 1000 روپۍ بل لازي او د رعایت په نوم باندې په هغې باندې ټیکس دی د 300 او 1000 روپو پاگی مانی ٹیکسی یو مولانا سے پاگی کے سوال امو کو چھ منگ دانا سوال کو چھ دیشی نمان خلاص کے منگ خورا دقی مومیت ساتو چھ دقی بمو کی ہو دا کمی خبری چھو اکڑی.
پسوات کے دسلورے بی درجی سرکاری ملازمین و اتحادی مشر سید خطاب وائی چھ وزیرالا دوی سرا نہ خبری اکڑی او نئی پخپلا وائینا کی دوی پاڑا سوئل
پدی سوات کو جمع دے زمانگا پنجا کی روز کارا واغی نیم کلو را کس کری پکار دا چھ زمانگا مدرس خبر اکڑے وے زمانگا تا احساس سو سوچی رکھ زمانگا سرکاری ملازمین و خبر اکڑا نور ترقی کارون دی اغلی گیا دے تیر حکومتونو کړي دیم کړي. نو زمنګ د وزیر اعلی صاحب نه دا اپیل او دا درخواست چې موږ سرکاري ملازمینو لپاره ټیم راکړي. زمنګ هم ډېری مسلې دي، موږ خوشاله شو چې زمنګ راکړي وزیر اعلی راغی او موږ لا فخر پکار دی، خو دلم احساس پکار چې زمنګ ملازمینو سره ملاقات وکړي زمنګ مسلې حل کړي.
د تحصیل بریکوټ مانیار کلی پخوانی ناظم شپېته کلن مشر محمد اساق لالوی چې د صوبای حکومت سره ترقیاتي کارونه په نظر راځي، خو دې وطن کې ګرانی زیاته شوې ده او د ولس ژوند مشکل کړی دی.
دغه د ګرانی د خلک پر یاد کوي، نو په دې باندې هر سړی هغه ته لګیا دی چې دا ګرانی تاسو لکه کوشش وکړي چې دا کم شي. ولې د غریب دپاره دا ګرانی ډېر یو دغه دی، نو مصیبت دی. ولې چا په خپل دیاړی باندې دغه نه کیږي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان سواد دورې په محل د جرګې نه وړاندې بینګوره کې د باز ترقیاتي منصوبو پرانسته هم وکړه چې پکې د یتیمانو ماشومانو ادارې خپل کور او سواد جیل ودانې شامل دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په خیبر پښتونخوا کې د سکانو د ټولنې استازي وایي حکومت تر اوسه د دوی د ودونو د قانوني کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی، چې له کبله د دوی په خبره دوی له یو شمېر مهمو سرکاري اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي حکومت د امنیتي اندېښنو له کبله د دوی په مذهبي علامت کرپان هم بندیزونه لګولي دي، نو باید دغه بندیزونه هم لري شي او څه قاعده قانون ورته جوړ شي. بلخوا حکومت وایي په دغه اړه د قانون سازۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د یوې اندازې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا مهال شاوخوا 50,000 سکان اوسي. نور معلومات د شاهین بنیري په دې رپورټ کې.
په خیبر پښتونخوا کې د سکانو ځینې مشران وایي چې د دوی د ودونو په اړه د قانون سازۍ د نشتوالي له کبله د دوی ټولنیز ژوند اغیزمن شوی او دوی د یو شمېر مهمو سرکاري اسنادو د ترلاسه کولو نه بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا په کورم، اورکزی، خیبر، بونیر او سوات کې د مودو راهیسې د سکھ مذهب د منونکو په زرګونو کورنۍ ژوند تېروي. په دغه اړه بیګا مشال لیډیو سره په خبرو کې له کوهاټا د اسمبلی استازي سردار رنجیت سنگ وویل چې په پاکستان کې د سکانو د ودونو په اړه د پنجاب اسمبلی قانون سازي کړې ده، خو د سکانو مشران پرې ځینې نیوکې لري نو په سمه توګه عملي شوې نه ده. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې سکانو ته د ورپېخو ستونزو په اړه نور وویل:
زمونږ دا میرج بل پکار دی، نو تدلته چې مونږ میرج بل راوالو او هغه پاس کو کنه. فلحال پنجاب اسمبلی نه د سکانو دپاره میرج بل چې دی هلته نه راغلی دی او پاس شوی دی، چې سکن پورې دا نه راځي هغې نه پهله خو دا رجسټریشن او دا شي زونه نه شي کېدی. چې مونږ کله میرج کوو نو زمونږ چې کوم ګوردواره وي هغې چې کوم پیډ دی هغې باندې مونږ رجسټرډ کړو. دې ټایم کې سکانو دپاره چې کوم مسایل دي ټولو نه غټ مسله او زمونږ کرپان والا چریږي لګي چې دا زمونږ مذهبي نشانی دی او د دې اجازه فلال نشته او کورټ هم څه ډیسیژن ورکړو چې تاسو د دې لپاره لایسنس جوړ کړئ، نو هغه مو باندې اعتراضات دي، تفضات دي.
په کورما، اورکزو، خیبر او بونیر کې د پوځي عملیاتو او مذهبي سخدریزه لکبله د سکانو ګڼ شمیر کورنۍ بې کور شوي او په تیر سموده کې په سکانو بریدونه هم ترسره شوي دي. د اقلیتونو د چارو پاړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار وزیرزاده کیلاش وایي چې حکومت د اقلیتونو د حفاظت لپاره سنجیده ګامونه اخلي او د هغوی د ودونو قانوني کولو لپاره د یو قانون په مسوده کار روان
راضی نو سکھ کمیونٹی چکم کرپان استعمال کے نو دا علاماتی دے دا داسی اسلحہ دے دے باندھی ماں سکھ اوقاف لیٹر یہ دو درے روزوں کی بہو شی جی دے باندھی حکومت پالیسی بہو کی دے دا پارا دا کرپان با الاؤڈ شی.
د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې خواو شاپ 15,500 سکان جون کوي، خو د دوی څخه یو شمیر کورنۍ د بیقراری او ترهګرۍ لکبله د پنجاب حسن عبدال او د خیبر پښتونخوا خاري سیمو ته پکړه مجبور شوي دي. بلخوا حکومت ادعا کوي چې د سکانو په ګډون د ټولو اقلیتونو د ستونزو د هواري او دوی ته په تعلیمي ادارو او روزګارونو کې د برخې ورکولو لپاره د کال 2021 مالی کال په بودیجه کې 1,15,00,000,000 روپے ایخی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
دا خیبر ضلع دا باڑے یوشمر سودین کی وائی حلتا دنجونو کلونو چارې لپاره غورځول شوې دي او خزینه استادانه پکې حاضرینه کوي. دوی په وینا له دې سره د سیمې د جنکو د تعلیم دوی د تعلیم له حاصلولو به برخه پاتې کیږي. دوی وايي پکار د جنکو په تعلیمي ادارو کې کارکونکو پوره شي او ورسره نور سنتیاوي هم ورکړل شي. د خیبر د تعلیم محکمه بیا وايي په دې ضلع کې د خزینه استادانو د غیر حاضرۍ په اړه چې د چا هم کم شکایت وي نو باید په جمرود کې د دوی دفتر ته دی ورشي او له دوی سره دې شریک کړي. د سانګ د چارواکو په خبره د ترلاسه کیدونکو شکایتونو په اړه به خامخا ګامونه اخلي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د باډی اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته د جنکو په سرکاري سکولونو کې خزینه استادان حاضری نه کوي او په سکولونو کې سہولتونه هم نشته. په باډه کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي مدني فعال عارف اپریده مشال ریډیو ته وایي
پته داسې ټیچر ډېر هم شته دي لکه دلته ناراضي نو هغه باندې شکایتونه هم شوي دي درخواستونه ورکړې شوي دي. قبایلي سیمو کې خود زنانه تعلیم شره ډېره کمه ده نو چې په ټیم باندې ټیچر درانه شي او ماشومان هغه اټینډ نه کړي نو بیا خو نه کیږي لکه ټول کال دلته کې بس په دې تیر شي چېرې بس نن به ان شاء الله مسایل حل شي سبا مسایل حل شي. مونږ ویلی شو چې دلته درس او تدریس کې دا هغه په ټایم باندې نه کیږي او ټن ټیبل باندې چې کوم دې کار نه کیږي.
د خیبر ډیپټي ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر حیات خان وایي چې د تعلیم محکمې سره تړلې ذمہواري ادارې او افسران باقاعده د دې سکولونو معاینه کوي او د خزینه استادانو د حاضرۍ په اړه چې د چا کوم ډول شکایت وي نو په جمرود کې زموږ په دفتر کې جمع کولی شي.
اسسټنټ سب ډیویژن ایجوکیشن افیسر چې دا سرکل په ستا باندې وي د 40-50 لک بس پورې چې کوم دی اوسطن سکول دی نو هغه باقاعده کې سره چې کوم دی خپل ویزټس کوي او دا غي رپورت چې کوم دی باقاعده هغه جمع کوي. بل اپوینټمنټ چې کوم دی فیمیل او میل کې دواړو کې ډیر سکول کې چې کوم دی نو ان شاء الله کمی وخت می دو دے. نن سبا دا ٹیچر ٹیلنٹ پورٹل باندې خلک چې کوم دی اپلیکیشن جمع کوي ډیر زیات هزار نمبر برا میل فیمیل کې چې کوم دی اپلیکیشن هم جمع دي کوم ځای کې دا سه ٹیچرز کمی وي ان شاء الله دا ډیر زر د پی ٹی سی ہائرنگ په ترو باندې ان شاء الله دا برابر شي. چاته چې اس کمیونټی څخه قسم شکایت ای میل فیمیل نا وا دې خپل متعلقه دفتر ته ډی او میل فیمیل د کوم دی نا وا روډی شي ان شاء الله دا غیبه موږ ضرور شي کوم تدارک کو.
د خیبر تعلیم محکمه وی هلته پټول ضلع کې دا محل سبان دی و سوا تعلیمی ادارې فعال کړل شوی او په باړه او سره نږدو نورو سیمو کې په تیر بدمنۍ کې خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونه وران شوي وو چې په هغې کې ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي د ځینو مرمت روان دی او بیا د سالي رشتو نه پورته سکولونو د بیا رغولو تعمیراتي کار په اخیری مرحله کې دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
اردونکو په جنوبی اسیا کې ترهګرۍ د پیښو په اړه معلوماتي پاڼه ساؤتھ ایشیا ټروریزم پورټل وایي په 2021 کال کې په پاکستان کې 268 وسلوال بریدونه وشول چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله وخته. په دې کې تر ټولو زیاتې حملې په بلوچستان کې وشوې. د پاڼې په خبره په حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د حملو ذمواري بېلابېلو وسلوالو ډلو ډلو منلې دي. ګلیاس په 2021 کې پاکستان کې امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتي پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګرۍ پیښو څارنې ویبپاڼې ساؤتھ ایشیا ټروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 268 امنیتي پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګرۍ بیلابیلو پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي. په دې کې 211 ولسی وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2021 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوي کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کارکونکي په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلي ضلع شمالي بلوچستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وي. د مارچ په 24 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په یوشتمه د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې درې تنه وژل شوي او څوار لسنور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې وه چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو. د جون پر درویشتمه د پنجاب په لاهور ښار کې په یو چاودنه کې لګ تر لګه درې کسان وژل شول او دولس نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیښه د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګرۍ تمویل په تور بندي دي. د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د یولسو کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوه ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14مه د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون دولس کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9مه د بلوچستان مرکز پټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او تلس نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلی وو چې دا یو ریموت کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواری له پاکستان خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14مه د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14مه په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14مه د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک درې عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14مه د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي وو چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانې د اګست پر 14مه په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې ترسره شوي برید کې یو چینایي انجینیر هم ژوبل شوی و. د سپتمبر پر 15مه د بلوچستان کوټ ښار لری سوناخان سیمه کې په یو ځانمرګ برید کې د اف سی ځواک درې عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16مه د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې دوه سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر 28مه د بلوچستان په مستوم سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14مه د بلوچستان کوټې په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه و کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې دوه امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر 8مه
د ګلیاز رپورټ اوریدونکو د لنډو خبرونو وخت شوی دی. مجید بابر ته مایک ورکړو.
د پښتون ګورن غورزنګ مشر منظور پښتین د خپل بندي غړو خوشی کولو لپاره نن په کراچۍ کې احتجاجي غونډه کې ګډون لپاره دغه خار تر رسیدلې. دا غونډه د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې کیږي چې ورته په زرګونو خلک ورغلي دي. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې منظور پښتین په غونډه کې د ګډون لپاره د لانډۍ سیمې د جلوس په شکل کې ورځي. د غونډې ته د پښتون ګورن غورزنګ د مشر منظور پښتین ترڅنګ د غورزنګ یو شمیر مخکخان او د بشري حقوقو نور مبارزین ویناوي کوي. د جنوبي او شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت د دوی په سیمه کې روانه بدمنه مخاونیسی. دوی وایي د حکومت او پوز هغه داوی بې ځای دي چې په وزیرستان کې امن د پخوا پر تلا پر ځای کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي حکومت د صوبې د پرمختګ لپاره د لسیدو پلان جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره د جنوري په لومړۍ نیټه په سوات کې د ځایي مشرانو جرګې ته په وینا کې کړې ده. د ورکو بلوسانو د خوشي کولو لپاره په کراچۍ کې احتجاج شوی دی. د جنوري په لومړۍ نیټه ترسره شوی دا احتجاج د ورکو بلوسانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان وایس بلوچ میسنگ پرسن دور بللی وو. د دې سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وویل چې ریاست په تیرو شلو کلونو کې 250,000 بلوچستان ورک کړی دي. هند او پاکستان د ایټمی تاسیساتو د فرستونو تبادله کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د وزارت چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په ایټمی تاسیساتو د حملو د مخنیوي د لوزنامې سره سم په اسلام آباد کې د هند سفارت استازي ته د هند د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي په نوې دلی کې د پاکستاني سفارت یو استازي ته دا فرستونه حواله کړي. د لوزنامې سره سم دواړه هیوادونه باید د هر کال په لومړۍ ورځ د ایټمی تاسیساتو په اړه یو بلتا معلومات ورکړي.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو ته مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا مجید بابر او زمون تخنیکی ټیم د مشال ریډیو استودیو اوس زړه تر نغواړو په مخامخ